د خلاصون د لارې د خبرونې ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې جوړ رو خوش او خوشاله بایست او ورځ مو په تر دې مهاله په خوشی او خوشحالۍ سره تیره کړې وي. درنو اوریدونکو زه محمد نبی سلطان یم، د خلاصون د خبرونې لارې ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوی یم. د تل په څیر الحاج مولوی صاحب خبرونې ته تشریف راوړي تر څو ستاسو سوالونو ته ځوابونه وایي. محترم مولوی صاحب خبرونې ته ښه راغلاست.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
محترم مولوي صاحب لمرني اوريدون کي ترازو هغاورو چی کوم سوال لري او لکم زه زنګ والدي بلیا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
مهرباني د خلاصون لار د شری پښتونو او جوابونو خبرونه د ستاسو نوم
زانم
سید احمد د بازار څخه خبرې کوم. شاسید احمد ورو خبرونه ته شرع غلاس مهرباني خپل شری پښتون مو مطرح کی.
اول څه ته د هغه ځکه چې دا سړی څه دې ته ځي لا څونه پر څنګه نه یي
بل
دې چې د څه دې تر پورته کیږي لا څونه پر څنګه نه یي طاقت پر اوړي
نه. وو زور زور پر اوړي زور پر څنګه نور اوړي.
وو وو یا زور پر څنګه نور اوړي په څنګه کرا وړي پورته کیږي دا مې وایله. او بل دا هغه و چې دا د زړه باندې څه څنګه وي یا یو رقم بل کوم نه مان پرې دې
محترم مولوی صاحب تاسو د دې ورور پښتنه واوریدله، مهرباني وکړئ جواب ورته وایست.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو و سجدې ته د کښته کېدلو حالت دی او یو د سجدې څخه د راپورته کېدلو حالت. په دواړو کې سنت طریقه دا ده چې کله یو څوک سجدې ته کښته کیږي اول به هغه حصه لګوي کومه چې مځکې ته نږدې ده. اول ځنګنونه نږدې دي، بیا لاسونه نږدې دي، او بیا پزه او تندی. نو اول وارې به ځنګنونه ایږدي، بیا به لاسونه ایږدي، او بیا به سر ایږدي. البنايا لكي ويعتمد بيديه على الأرض، يعني في حالة السجود وفي شرح التحطاوي كيفية الانتقال إلى السجود والقيام منه أول ما يكون يقع على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته، فقال بعضهم يضع أنفه ثم جبهته، والأولى أن يضع أول ما كان أقرب إلى الأرض، وإذا رفع يرفع ما كان أقرب إلى السماء. البناية جلد أول صفحة 2 شپږ دېرش، تابعة دار الكتب العلمية بيروت. أو دوهما خبر دا چې کله یو څوک د سجدې څخه راپورته کیږي لکه په دغه حواله کې چې دا خبره یاد سوه، اول واری به سر راپورته کوي، بیا به لاسونه راپورته کوي، بیا به څنګنونه راپورته کوي. دا یوه خبره سوه. دوهمه خبره دا ده، العنایه لیکي وای کله چې یو څوک د سجدې څخه راپورته کیږي نو لاسونه به نه لګي، تکیه به پر مځکه باندې نه کوي، او که چیرې یو څوک معذور وي یا د ضرورت په وخت کې وي هغه ته جایز دی. یعنی دا چې اول به سر راپورته کوي، بیا لاسونه، بیا څنګنونه. داسې نه چې اول لاسونه ولګي څنګنونه پورته کوي. خو دا ټول مستحبات او د اولویتو د نه اولویت خبرې دي، یعنی دا چې په فرائضو کې داخل نه کړي. العنایه لیکي ويستوي قائما على صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض. العناية جل أول صفحة 3 تبع دار الفكر بيروت. حاصل خلاصة دا چپورتا كيدل أو كشتا كيدل دوار حالاتو كي دا هغا ترتيب سخا أو شتل چه چنگ دي دا غصة زان ساتل بكارت. أو دا دو همه پشتني پا جواب كي بايت وايم چه پا جير پسخند وحل دستر گنات. البته په ځینو حالاتو کې بیخي کوپر ته خبره رسیږي، منتها په نیت پورې اړه لري. که چیرې یو چا په ژیره باندې په دې وجه باندې پسخند واهه چې د دین څخه یې ښه نه راتلل او دا سنتو د سنتو څخه یې ښه نه راتلل، په داسې حالاتو کې دا سړی د ایمانه وسي. الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې فرمایي قل ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. اي پیغمبر دې ته وای آیا په الله او د الله په آیاتونو او د الله په رسول باندې تاسو پسخند وای، عذر ما وایس، تاسو کافران یس تر روسته تر ایمان. نو که چیرې نه تاسو نو دا کوپر دي، او که په ژره باندې په دې نیت باندې پسخند وها چې سنت ته خو احترام لرم، دین سره خو مینه لرم، منتها دا ژره اوس په ټولنه کې یا د کوپارو په منځ کې یا د فاسقانو په منځ کې یو بې خونده او په اصطلاح باندې د دوی د دغه فاسد تهذیب څخه لرې یو شی پاته سوی دی. نو ځکه زه پسخند ورباندې وایم چې ته د فاسد تهذیب څخه لرې یې، د دنیا د پوساقو یا د کوپارو د رواج سره برابر نه یې، یا دا د هغو په قانون باندې د استهزا شی دی. زمام زه هم د هغو د قانون سره همغږی یم، او د دین سپکاوی عینیت نه و، د سنتو سپکاوی عینیت نه و. نو بیا لویه ګناه ده، ستره ګناه ده، اما کفر نه دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
محترم مولوی صاحب ډیره مننه. محترم مولوی صاحب، زموږ یو خور زنګ وهلی و، دې پوښتنه کوله ول څوک چې په قرآن کریم کې غلطیږي او د سم نسی ویلی نو دا خو به کومه ګناه نه لري. او دوهمه پوښتنه دې خوردا کوله ول صلات حاجت المنت ول کده صلات حاجت المنت طریقه توشست. او دې خور درېمه پوښتنه هم درنودل. درېمه پوښتنه دا و چې د څلور رکعاتو تراویح ترمنځ د تسبیح پر ځای درود وایم، دا څه حکم لري؟ آیا د هغه تسبیحات ځای نسی او کنه؟
دغه خور درې پوښتنې کړې دي. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم که څوک په صحو باندې قرآن عظیم شان غلط کی، نقصان نه لري، ګناه نه لري. حتی که چیرې داسې غلطي و چې غلطي پاحش نه و، لمونځ لا نه پاسېدی، او که ګناه خو که صحوان سړی وکړي بیخي نسته. الله تبارک وتعالی فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله عز وجل هیڅ انسان نه دی مکلف کړی مګر نه په خپل طاقت باندې. صحوه او غلطي دا خو د انسان در طاقت لوړې خبرې دي، او که قصدن ای غلط وایي نو بیا ګناه ده. حتی ځینې ځایونه داسې سته، اتلس ځایونه په قرآن عظیم شان کې سته کې قصدن سړی غلط وایي کفر دی، او کې صحوان وایي لمونځ پاسېدیشي. التحتاوي جل اول صفحة در سوا نجرش. الفقه الاسلامي وادلته جلد ام صفحة يوزر وجرش. الدر المختار وحشي ابن عابدين جل اول صفحة شفر سوا يوجرش. او دادو هم يبشتني بجواب كي بايد وايم چه داغا دا صلاة حاجت طريقة دا دا داغا شري پشتنو دا لاري سخا بيخي دير جواب سويد، يعني يوار نه دووار نه بلکی ترلس وار لازيات. نو که چیرې تاسو د شریف پوښتنو جوابونو خپرونه دوامداره تعقیب کړئ، ډېر مسائل به مو حل سي، ځکه اکثره مسائل تکراری وي. صلات حاجت مختلفې طریقې راغلي دي، خو تر ټولو اسانه طریقه یې دا ده چې فقط په پاک نیت باندې اودس په صحیح طریقه تازه که، دوه رکعته نفل د صلات حاجت په نیت باندې وکه، سلام وګرځوه، هره دعا چې درته اسانه وه هغه وکه، د الله څخه خپل مقصد وغواړه. دا یې اسانه طریقه. نور طریقې هم راغلی دي. یو حدیث کې راغلی دي چې الترهیب، دغه حدیث الترغیب والترهیب په دریم جل څلور دیرشمه صفحه کې را نقل کړی دي، تبع دار الحدیث قاهره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه ابن مسعود رضی الله عنه روایت کړی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که چیرې یو څوک دولس رکات نفل وکړي د شپې یا د ورځې، او د اورو دوه رکاتو وروسته تحیات ووایي، په اخر رکات کې چې اتحیات وویل نو تر سلام مخکې د الله حمد وایي او درود وایي، او بیا پر سجده باندې پریوزي، الحمدلله وواري وایي، آیات کرسی وواري وایي، او بیا دا کلمه وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، دا لس واري وایي، او بیا داسې وایي اللهم اني اسالك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمه من كتابك اسمك الاعظم وحدك وكلماتك التامه. دا چې وویل بیا خپل حاجت الله ته پیش کی، نو بیا سر را پورته که او رسته طرف و چپه طرف ته سلام وګرځوه، الله به دې هر مقصد وي هغه پوره کړي. دا هم طریقه. او بله طریقه مشکات المصابیح را نقل کړې ده، جامع الاصول په شپږم جلد صفحه 251 کې را نقل کړې ده چې اودس تازه که او داغه څخه وروسته دوه رکاته نفل وکه، تر نفل وروسته بیا حمد وایه، درود وایه، او بیا دا دعا ووایه لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. دا دعا وای بیا خپل حاجت پیش کړه الله عز وجل به دې حاجت پوره کړي. او د درېمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم دا خور درېمه پوښتنه ده چې تر څلور رکاتو وروسته ناسته په دغه وخت کې که څوک دغسې کښینی هم جایز دی، که تسبیح وایي هم جایز دی، که تلاوت وکړي هم جایز دی، که درود وایي هم جایز دی، درې سره څلور سره طریقې جایز دي. الدر المختار وحشي ابن عابدین لیکي يجلس ندبا بين كل أربعة بقدرها وكذا بين الخامسة والوتر ويخيرون بين التسبيح وقراءة والسكوت والصلاة فرادا. الدر المختار وحشي ابن عابدين جلد أم سبحاش برسلوش تبع دار الفكر بيروت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم ولي صاحب جير مننا بل أوردون كترازو هغاورو. السلام عليكم.
وعليكم السلام،
څنګه څنګه مننه ژوندۍ وسې مهرباني د خلاصون لار د شریک پښتونو او ځوابونو خبرونه د ستاسو نوم شاولی خان خبرونه ته شرغ لاس مهرباني خپل شریک پښتونه دې مطرح کړه.
محترم مولوی صاحب، څنګه دې پښتونې یوال پښتنه په دې ډول قرآن شریف کې منسوخ آیاتونه څه او کله او دوهمه پښتنه په دې ډول د تقدیر په دعا سره بدلیږي او کله
تقدیر په دعا سره بدلیږي او کله ډیره مننه شاولی خان، دواړه سوالونه دي واره ډیره مننه. محترم اولی صاحب، تاسو ته د ورور پښتنه واورېدله، مهرباني وکړئ ځواب ورته ووایست.
دغه ورور دوې پښتنې کړې دي. د لومړۍ پښتنې په جواب کې باید ووایم چې په قرآن عظیم شان کې ناسخ او منسوخ آیاتونه سته. البته دا منسوخ آیاتونه درې ډوله دي. یو هغه آیاتونه دي چې حکم یې هم منسوخ سوی دی او خط یې هم منسوخ سوی دی، نه ای حکم ستا او نه ای الفاظ اوستا. لکه ابن مسعود رضی الله عنه چې فرمایي وای ماته پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو آیت ووایه، یو آیت یا سورت اختلاف الفاظو کې دی، وای ما دا آیت یا سورت یاد کی بیا یې په خپل قرآن عظیم شان کې درج کی ثبت مې کی. نو کله چې شپه تېره شوه ما چې خپلې حافظې ته یعنی خپل ذهن ته رجوع وکړل، هر څه چې مې وکړل هغه صورت او هغه آیت نه رایادېدی. بیا چې سهار سو خپل قرآن شریف مې راواخیستی چې ومې کتل هغه ورقه تکه سپینه وه، اما چې شی پکې ثبت کړی وو هغه تللی وو. بیا ورغلم پیغمبر علیه السلام ته مې عرض وکړ چې یا رسول الله، پرون چې تا ماته هغه شی رازده کړي هغه نه زما په حافظه کې پاته دی او نه زما په قرآن شریف کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا تېره شپه دا آیات پورته سو منسوخ سو، الفاظ یې هم لاړل او معنا یې هم لاړل. او دوهم قسم هغه دی چې الفاظ یې تللي دي خو حکم یې پاته دی، لکه آیت د رجم داسې آیت دی: الشیخ والشیخه اذا زنیا فرجموها، وایي سپینژری او سپینسری که زنا وکړي تاسو یې سنګسار کړي. ګورې دا آیت الفاظ نسته خو معنا یې پاته ده، حکم یې پاته دی. ځوان وي او که سپینژری وي چې کله زنا وکړي سنګساری شي. او دا چې د دې ناسخ او د منسوخ شمیر څومره دی، الفوز الكبير لیکي: ولذلك بلغت الآيات المنسوخة إلى 500 آية، بل إذا حققت النظر تجدها، إذا حققت النظر تجدها غير محصورة بعدد. وي دا دغه پورته تحقیق په نظر کې نیولو سره د منسوخ آیاتونو شمیر 500 ته رسېدلی دی، مګر که چیرې ته تحقیقاتي نظر پکښې وکړې دا به محصور په یو عادت پورې نه وي، زیات و کم به پکښې وي. نو حاصل دا چې 500 منسوخ آیتونه دي یا زیات و کم پکښې دي، خو منسوخ آیتونه سته. الفوز الكبير جل اول صفحه 4 تبع دار الصحوه القاهره. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په دې مسله کې خو علماو ډېر تحقیق کړی دی. روح البیان تفسیر په 4 جلد صفحه 65 کې دا موضوع په تفصیل سره را نقل کړې ده، او دا خبره را نقل کړې ده چې تقدیر دوه ډوله دی: یو تقدیر مبرم دی، یو تقدیر معلق دی. یو هغه قضاء مبرم ده او بل قضاء معلق ده. قضاء مبرم دې ته ویل کېږي لکه اوس د یو چا دپاره مرګ دا یقیني دی، په دې کې شک نشته، او دا قضای مبرم ده. او دا چې دغه اجل لږ مخته کیږي یا لږ وروسته کیږي دا قضای معلق ده. نو وای په دعا باندې هغه قضای مبرم یا تقدیر مبرم دې ته هیڅ تغییر نه ورکول کیږي، او قضای معلق دې ته تغییر ورکول کیږي. ځینې احادیث ایران نقل کړي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ترمذی شریف روایت دي، ابن ماجه روایت دي، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا یزید فی العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء وان الرجل لا يحرم الرزق بخطيئه يعملها. پیغمبر علیه السلام فرمایي: وای عمر یوازې پنی کی باندې زیاتیږي، او تقدیر یوازې په دعا باندې رتیږي. او یو سړی چې ګناه کوي د خپل رزق څخه محروم کیږي. دې ته ورته پوره تحقیق ایران نقل کړی دی، حاصل دا چې قضای مبرم دا په دعا بدلیدای نسی، قضای معلق دا په دعا باندې بدلیدلی سي. روح البیان څلورم جل صفحه 15 تبع دار الفکر بیروت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محترم مولوی صاحب ډیره مننه. راځو یاری کته غاړی کاورو چې د غوریدونکو کوم پښتنه لري. بله
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مهرباني. تاسو نوم؟
زما نوم جمیل احمدی دا.
جمیل احمد جان، خبرونه ته شرغ لاس د خلاصون لار خبرونه ده، نو مهرباني وکړئ.
مننه خیر ده. اجمالی صاحب سمې پښتنې وي د سراپی پاک نه ده د نوي پیسې باندې موږ ځانیتو په کالدارو باندې دلته د ځینې خلکو څخه افغاني موږ د افغاني ځینې وخت ور کالداري کو دلته په دغه کالدارو باندې موږ د افغاني ورکو سال دغه کالداري دی دلته موږ سره کوي په دا کې په کومه ستونزه نه راځي.
بس بیخي سیدي سوال دی ورکړو. محترم مولوی صاحب، تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم، که چیرې یو څوک زړې افغانۍ تا ته راوړي، ته نوي افغانۍ د دوی یا د پنجي لوټونه ورکې، پر دې باندې ګټه وکې، دا خو نه ده جایز. مثلا 1500 زړې افغانۍ ځینې اخلي، 1000 افغانۍ نوي ورکې، دا نه ده جایز. خو که چیرې ته هغه زړې افغانۍ په کالدارو ځینې رانیسې او بیا برته نوی افغانۍ دته په کالدارو ورکې، جنس ای ورواړې، دا جایز دی. جدید تجارت او روزمره کې شرعي احکام صفحه 101، دور المختار جل 15 صفحه 109، تابع ام اچ سعید کراچی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محترم مولوی صاحب ډیره مننه. راځو یاری کې ته غاړی کاورو چې د غوریدونکو کوم پوښتنه لري. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مہربانی. تاسو نوم؟ محترم مولوی صاحب، تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه واوریدل، مہربانی وکړئ.
دا غورور دوه پوښتنې کړي دي. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په مسواک وهلو روژه نه ماتیږي، نه مکرو کیږي، بلکې ښه کار لدی مسواک وهل په روژه کې. امداد الفتاوا جلد 2 صفحه 101. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم، که چیرې یو څوک په والی کې ولمبیږي، په یخو اوبو ولمبیږي، روژې ته هیڅ تاوان نه رسي. العنایه لیک: ولو اکتحل لم یفطر لأنه ليس بين العين والدماغ منفذ والدمع يترشح كالعرق والداخل من المسام لا ينافي كما لو اغتسل بالماء البارد. العناية شرح هداية جلد أم صفحة 311. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مولوي صاحب ډیر مننه. بل اوریدون کی ترازو هغه اورو. بلې
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمة الله، مهرباني. د خلاصون لار خبرونه ده. ستاسو نوم؟ حبیب الله جان، د خلاصون لار خپرونه ده. نو ته مهرباني وکړه خپل شری پوښتنه دې مطرح کړه. د
اسلام نظر څخه د حیوانانو او د انسانانو پلاستیک
سیستم څېړل او تکول، دا څنګه د انسان په اړه؟ بس ډیره مننه، ژوندی اوسې، ډیره مننه. محترم مولوی صاحب، د حبیب الله ورور پوښتنه دې واورېدل. د ویله ول اسلام له نظره د حیواناتو او انسانانو د تناسلي عالیه څېړل، په هغه کې تخصص کول او هغه زده کول څنګه کار دی؟
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په دنیا کې هر علم جایز دی پرته د هغه کارو څخه چې هغه کار په شریعت کې حرام وي، لکه موسیقي په هغه کې تخصص کول جایز نه دي، ځکه موسیقي د لویه سره حرامه ده. نور کارونه چې د ژوند د ترقی د پاروي د ژوند ضروریات وي، د هغو علم لاسته راوړل جایز بلکې کمال دی. حضرت آدم علیه السلام چې الله عز وجل پیدا کی، نو الله عز وجل یې په قرآن عظیم شان کې قصه کی، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. السورة بقرة يرشم نمبر آيات. والله تبارك وتعالى وآدم عليه السلام تنمونا ورزدكرل آدم عليه السلام تنمونا ورزدكرل دا دنيا دا ضروريات وشيان اي وروبيا جندل. تفسير منير بأول جل صفحة يوصل شبور بشكل كلي دي وای دا څنګه شیان و؟ وای بعد ان علم آدم اسماء الاشياء والاجناس الماديه من نبات وجماد وانسان وحما وحيوان ومما تعمر به الدنيا. وای هغه شیان و چې په هغه باندې دنیا آباد دل، جماد، نبات، انسان، حیوان، د دنیا د آبادی لپاره کوم شیان چې آدم علی السلام ته ورزده سو، دا د د کمال و جواب لسو، او دی پر ملائکو به تر سو، ملائکو ته حکم وسو چې د سجده وکي. نو د دنیا ژوند چې اوڅوکي هغه وخت کامل انسان جوړېدای سي چې د دنیا په ضرورتونو پوسي. انسان مسؤلیت لري چې د دنیا اسباب و وسایل په دې کې سړنه وکي، تحقیقات وکي، لکه د انسانانو تبابت، د انسانانو تبابت خو پراغ علم دی، په سترګه کې تخصص کول، په لاسو کې تخصص کول، په معده کې تخصص کول، په اډوکو کې تخصص کول، حتی د انسانانو آلت تناسلي چې تاسو یې پوښتنه کړې ده، تا هم یو ډول ناروغي د انسان ورسره مخ کیږي. په کار داده چې څوک په دې کې څېړنه وکړي، په کار داده چې د انسانانو کله ضرورت پیدا شي د ناروغۍ سره مخ شي، د هغه مخه ونیول شي. همدا ډول په حیوانانو کې هم جایز، ځکه د حیوانانو لپاره چې اوس په دنیا کې پارومونه جوړیږي، د حیوانانو نسل ساتل چې د ژوند د ترقی د پاره دی، د هغو د پاره په هغه معیار کې دا کار وسي جایز دی، هیڅ به منعت ورباندې نست. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ډیره مننه محترم مولوی صاحب راځو. بل اوریدونکو ته هغه اوریدونکو یو ورو چې څوک دی، له کومه ځایه زنګ والی دی او کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی د اخلاصون لار خبرونه ده. ساسونم
زمانم غمه د شکابه ساسو ته تماسه
غمه خان خبرونه ته شرغ لاس. مهربانی خپل شری پښتنو مطرح
په کښوال پر کاری صاحب نه قران شریف آیا هغه د امي څخه بل هغه د بدر نه خیر را پیال کا هغه وزنا یې د اوس نیوم مخ پیا دی هغه نور میر یم چې وسه نه کا پیا بنه بنه لري.
شډیر منن ډیر منن. نو محترم مولوی صاحب تاسو د دې اوردونکو پښتنه واوریدل، مهربانی وکړئ
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې قرآن یارول کبیره ګناه ده. ابو داود یو حدیث را نقل کړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای عرضت علی ذنوب امتی فلم ارى ذنبا اعظم من سوره من القرآن اوتیها رجل ثم نسیها. پیغمبر علیه السلام فرمای وای ماته د خپل امت ګناهونه ټول پیش سو، زما د امت په ګناهونو کې ما تر دې ستره ګناه ونه لیدل چې یو انسان ته یو سورت ورزده کړل سوی وي او د بیا ایر کړی وي. نو تا چې پر موري صاحب قرآن ویلی دی، اوس دې کومې حصې ایرې کړي دي هغه بیرته زده کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
ډیره مننه محترم موري صاحب، په دې هیله چې غمی ورو به د خپل سوال ځواب اورېدلی وي. راځو بل اورېدونکي ته هغه ورو چې څوک دی، له کومه ځایه زنګ ولی او کوم سوال لري. بلې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی ستا سنم محمد سلیم اور خبرونی تشرغ لاس د تعلیم القرآن ریڈیو د خلاصون لار خبرونه ده. مہربانی خپل شری پښتنو مطرح کی
د مولوی صاحب نیو دی پښتنۍ ما دی او خدای د صلات تصویر منځ د استریم خدمت د پرو او پرواتی
او څنګه لسته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وسردي زي ويل كي استواش بش بر سي فرسي
پوراو
چې تاوال نه پیدا لري څنګه اسه ډېر مننه بس محمد سلیم ورور دغه وپښتنه کفایت کوي سبا دی بل پښتنه وکړه ډېر مننه اسه سید مننه ژوند دی وسی محترم مولوی صاحب تاسو د دې اوریدونکو پښتنه واوریدل مهرباني وکړئ
د تاغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې په صلات تسبیح کې دا کلمه وسره زیاتول چې ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم داستا مولانا زکریا رحمه الله په فضائل ذکر کې د صلات تسبیح د ثبوت لپاره 15 حدیث را نقل کړی دي دریم نمبر حدیث چې را نقل کړی دی په هغه کې دا کلمه وسره زیاته کړې ده په نور احادیثو کې فقط دومره چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر په دا دریم نمبر حدیث کې دا کلمه وسره سته چې ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم نو کې څوک سره وایي ثواب حتما زیاتیش السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
ډیر مننه مولوی صاحب فرهی له چی محمد سلیم ورور به خپل سوال جواب اوریدلی وی راځو بل اوریدونکو ته هغه اورو بله
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته مهربانی ستاسو نوم
فضل محمد حنیفی هم د درین نه
حنیفی صاحب خبرونه ته شرغ لاس د خلاصون لار خبرونه ده مهربانی خپل شری پښتنه دې مطرح ک
وزر لري تقریبا نو مسكين ده بس غزر لري نه مسكين دي دغه نو د غزر ما اسمانو سكي په ودو مدو کې استعمالي دا غري چې ما دا ولا دغه غزر دي دغه په سبو دغه باندې زکات دي کنه چې
دغه غزر څونه قدر دي دغه زکات دغه زر څونه دي د لکرو فو زر دي نو دې د دې په دې د ایش دي استعمالي نه یوازې دې د پاره ایش دي زما ولادونه غړ سی وغوی ته به ورکم او هغه بخپل یو چاره پسمک
bale bazi mutasab
samdan ustana chitara deerman fazal mahmad urur deerman
assalamu
alaikum assalam muhtaram uri sab fazal mahmad urur da pushtana kawala wal smuj yo khurkida chi da lakuru fo qadri zar lari دا غزر دا نه په واده نه په شادي او نه په اختر کې استعمالي دا یوازې د دې لپاره چې زما اولادونه غټ سي نو زه دا پیسې به واخلم زما اولادونه به یو چاره وکړي نو آیا پر دغه زرو باندې زکات شته او کنهسته
دا دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې یو څوک زر ولري نصاب ته رسیدلی وي د یو لکور په زر خو نصاب ته نه رسیش زکه د سرو زرو نصاب 15 اتیا ګرامه دی 15 اتیا ګرامه تر درو لکور په زیات کیش کدا شزه یوازې د یو لکور په زر ولري او نور پیسې ور سره و نه لري زکه لږ پیسې لا ولري بیرته نصاب سپینو زرو تر دیش پر دې پیسو زکات نسته او کچیر دا سی وی چې د 15 اتیا ګرامه پرایوي او یادا چې دغه یو لکور په سره نور پیسې هم ولري نو بیا زکات ور باندې ستا که استفاده ځنې کوي که نه ځنې کوي که تجارت پکې که نه پکې د سرو زرو د سپینو زرو د نورو سامانونو سر فرق دا دی نور سامانونه لکه موټر دکان کور او د استعمال سامان هغه که د چا تجارت ور باندې کاوه زکات ستا که تجارت نه ور باندې کوه زکات نسته خو سره زر و سپین زر که تجارت باندې کوي که نه باندې کوي همدا ډول کالداري و ډالر و افغانۍ چې نقود ورته وایي از موږ په ټولنه کې دغه پیسې رواج دي دا که تجارت ور باندې کوي که نه ور باندې کوي زکات ور باندې شته توای هندیا جل اول صفحه یو سل اتاوی السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
محترم مولوی صاحب ډیر مننه فدی هله چی فضل محمد ورور به خپل سوال جواب اوریدلی وی محترم مولوی صاحب نجیب الله جان ورور د پښتنه کوله بل کله چی پاتیاوی او یا کله چی په جماعت کې منظور کول کیږي کې علما قرات په سپیکر کې وایي نو په کور او د باندې یاد په دکانو کې پر دغه قرات باندې غوښ نیول واجب دی او کنه که موږ غوښ پرونه نیسو کنه کار کیږي خو کنه
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې د قران عظیم شان تلاوت چې د لمانځه د باندې د دغه تلاوت اوریدل واجب کفایه دی یعنی دا که یو قاری قران عظیم شان دغه سی وای یا په لسپیکر کې وای نو کټول خلک غوښ نه ورته کشیش دی په ډیرو نفرو کې یو څو نفر غوږ ورته کښیږي د ټولو غاړې په خلاصې شي او که هیچ چا غوږ نه ورته ایښوي نو بیا د ټولو غاړې بندې دي په کار خو دا ده چې د قرآن عظیم شان ادب وساتل سي ځکه اورېدل د قرآن ډیر ثواب لري او که غوږ ورته کښې نږدي یو چا غوږ ورته ایښي د ټولو غاړې خلاصې دي او که چیرې چا غوږ نه ورته ایښي هیچ چا د ټولو غاړې بندې دي او بله مسله ده چې دا تلاوت کوونکی کچیر داسې ځای تلاوت کاوه چې هغه د تلاوت ځای و خلکو غوږ نه ورته ایښوی د خلکو غاړې بندېدي، او که داسې ځای تلاوت کوه چې هغه د تلاوت ځای نه و، لکه په لسپیکر کې چې یو څوک وایي، خلک په بازار کې اخته دي، په کورو کې اخته دي، هغه نسي کولی چې غوږ ورته کښېږدي. په دغه صورت کې نو بیا دا قاري ګناهګار دی او ګناه پر ده باندې ده. دا مسله تفصیلوار را نقل کړې ده الفقه الاسلامي و ادلته جلد ام صفحه 259 همدا ډول الدر المختار جلد اول صفحه 1546 هندیا جلد 5 صفحه 313. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ډیر مننه محترم ولی صاحب دې هله چی نجیب الله جان رول بده خپل سوال جواب اوریدلی وي.
محترم ولی صاحب موږ یو بل خورخی و دې زنګ وهلی و دې ویله ولزه د روژې په حواله کې د هیڅخه پاک سوم، خو بیرته پر 12مه ورځ د روژې مریضي راته راغله. اوس آیا دغه مریضي ده که یا زه روژې ونیسم او که څنګه وکم؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې یوې ښځې ته د حیض ناروغي راسي، نو بیا که چیرې تر 15 ورځو مخکې ورته راغلل هغه حیض نه بله ناروغي ده. دا چې په اوله ورځ باندې د حیض څخه پاکه سوې ده، 12مه ورځ بیا ناروغي ورته راغلې ده، دا حیض نه دی، کومه بله ناروغي ده، خپله روژه دې نیسي، لمونځ دې کوي. فتاوای هندیه لیکي واقل الطهر 15 یوما ولا غایه لاکثره. هندیه جل اول صفحه 5. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مولوی صاحب ډیره مننه.
درنو اوریدونکو زموږ خپرونه هم دومره وه. تر بیا چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو په درانه خدمت کې حاضریږو، تاسو پر لوی او مهربانه زړښتن ته لاس سپارو. د ژوند هره شیبه مو نیکمرغه.